سرشور حکومه. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم و ناظرینو، محترم و کرونکو، السلام علیکم. ستاسو میزبان ڈاکٹر فاروق د ای وی ٹی خیبر د طرف نه پروگرام رڼا سره حاضر خدمت دی. شاید چې تاسو کې به ډېر شي ناظرین ما د مخکې نه پیژني، هم څوک چې ما نه پیژني د هغې د پاره زه خپل تعارف یو ځلې بیا ستاسو په مخکې کول غواړم. زه د پیشې اعتبار سره د نفسیاتي امورو یو ماهر ډاکټر یم، لیکن دې سره سره زما بنیادی چې کوم شوق دی او زما چې کوم بنیادی مشن دی، نو هغه په اصل کې د دینی امورو د علم طلب دی. د ډیر وړوکوالي نه زما والد صاحب چې هغه په خپل هم یو ډیر لوی عالم دینو، هغه ماته د دین سبق شروع کړی او د دین سبق پیرا ته خو. بیا د هغې نه پس صاحبزاده عبدالقیوم خان صاحب، ورسره ورسره مولانا رجب خان صاحب، بیا د هغې نه پس حافظ ظهور احمد صاحب، دا ټول زما ډیر بهترین استادانو او د دینه ما دینی امور او دینی علوم ډیر زیات زده کړو. د سابقه دولس کالونه زه د مشهور معروف عالم دین جناب جاوید احمد غامدی صاحب شاگرد یم. جاوید احمد غامدی صاحب د مولانا امین حسن اصلاحی صاحب شاگرد دی، او مولانا امین حسن اصلاحی صاحب د مولانا حمید الدین فراحی صاحب شاگرد دی. نو دې ته تاسو ویلی شئ چې په دې طریقې سره ما د دین علم زده کړی دی، او څومره چې وخت ما خپل پیشې ته ورکړی دی یا څومره وخت ما خپل نورو مختلف کارونو ته ورکړی دی، نو د هغې نه دوه چنده درې چنده زیات وخت ما هغه ما په اصل کې دینی علومو طرف ته ورکړی دی. دا د الله تعالی د طرف نه یو د فضل خبره ده او د خوشحالۍ خبره ده چې یو داسې چینل دلته کې شروع شو چې هغه د پښتو ژبې چینل دی، او د هغې په ذریعې سره مونږ خپلو ملګرو ته، خپلو دوستانو ته، خپلو رونو ته، خپلو خویندو ته د دین متعلق او د مذهب متعلق او د اسلام متعلق څه معلومات ورکولی شو. انشاءالله دا پروګرام رڼا به مونږ په دې طریقې سره چلو چې په دې کې به مونږ نور علماء کرام هم راغواړو. زه به هم پکې به حیثیت د دین د طالب علم ستاسو سره خبرې ترې کوم، او زه به کوشش دا کوم چې سما ته الله تعالی خولی دي هغه زه تاسو ته وښیم. دې کې به کله ناکله بیا مونږ د بحث او د مباحثې او د مکالمې پروګرامونه هم کوو. دې کې به مونږ د سوالونو جوابونه هم ورکو، او مونږ به انشاءالله داسې یو وخت به هم راځي چې مونږ ته به خلک ټیلیفونونه کوي، او په ټیلیفون باندې به هم مونږ د هغې د سوالاتو چې کوم ژوندی جواب دی، یعنی په هغه سات باندې سوال کیږي، په هغه سات باندې د هغې جواب ورکړی دی کیږي، دا به هم انشاءالله مونږ کوو. دا ټولې خبرې به مونږ کوو، لیکن چونکه تاسو ته معلومه ده چې دا لا نوې چینل دی، نوې چینل راتلو سره سره ډېر شي مسائل وي، ډېر شي مشکلات وي، لہذا دې وخت به دا په انګریزي کې چې کوم شي ته ون مین شو وي، یعنی داسې یو خبره چې په هغې کې به زه لګیا یم او زه به ستاسو په مخ کې سو خبرې راولم، نو فی الحال به دا خبرې اتر مونږ هم په دې طریقې سره چلو. محترمو دوستانو او خویندو او رونو، زما چې کوم اصل زور به وي د خبرې، نو هغه به اصل کې په قرآن مجید باندې به وي. د قرآن مجید د شروع کېدو نه مخکې ستاسو په مخ کې دا مناسب ده چې دوه درې خبرې یو څو خبرې به ذات خود د قرآن مجید متعلق مونږ وکړو چې دا څنګه کتاب دی، د دې نه به مونږ څنګه رهنمایي حاصلو، دې باندې به مونږ ځان څنګه پوهیو، او د دې کتاب په مونږ باندې حق څه دی. نو دا یو څو داسې خبرې دي چې دې باندې به انشاءالله زه د اوس نه ستاسو په مخ کې خبرې شروع کوم. دا خبره مونږ ټولو ته معلومه ده چې قرآن مجید کتاب هدایت دی، دا مونږ له رڼا راکوي، دا مونږ له نور راکوي، دا مونږ له هدایت راکوي، دا مونږ ته د ژوندون لار ښیي. لیکن دا د ژوندون لار دا مونږ ته په کومه طریقې سره ښیي، دا یو اهم سوال دی. د دې سوال جواب دا دی چې اصل کې قرآن مجید چې دی دا د حضور کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت یو سرگذشت دی. حضور علیه صلوات و سلام باندې د لومبه ورځې نه چې څنګه وحی راتله، او تر اخرنه ورځې پورې چې د اغوی کم جد جهدو، د اغوی کم خبرو اترو سره اغی ور مخامخ کیدل، نو دا د اغی یو داستان دی. دا قرآن مجید مونږ ته دا وایي چې مثال په طور باندې په مکه معظمه کې کم کم وختونه تیر شو، په هغې کې کم وخت داسې و چې ډیرو کم خلکو زمونږ په خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو، بیا هغه کم وختو چې په هغې کې ډیر زیاتې سختۍ وي، بیا هغه کم وختو چې په هغې کې په هغې باندې نسبتا زیاتو خلکو ایمان راوړو، بیا هغه کم وختو چې د هغوی خلاف سازشونه جوړ شو او هغوی د پروردګار په حکم سره پخپله هم مدینې ته هجرت وکړو او ټولو مسلمانانو ته وې چې کم کم ځای کې تاسو یې نو تاسو به مدینې ته به هجرت کوئ. د هغې هجرت نه پس په مدینې کې یو اسلامي ریاست جوړ شو. اوس دا اسلامي ریاست چې دی نو دا رفته رفته جوړېده، په دې کې قانون راته، په دې کې یو تهذیب راته، په دې کې یو تمدن راته، په دې کې یو معاشرت راته، په دې کې قوانین راتلل. دا یو ښکلی مزیدار سوسایټي، یو معاشره جوړېده، لیکن دا په هوا کې نه جوړېده، دا هم په دې ځمکه باندې جوړېده. نو چې کله په دې ځمکه باندې جوړېده نو هغه وخت د دې سه مخالفین هم وو. هغه مخالفین به راتله او په مسلمانانو باندې به حملې کولې. نو هغه حملې او د هغې جوابونه، بیا په دې مسلمانانو کې دنه دنه بعضې داسې خلق وو چې هغه په اصل کې منافقین وو، یعنی هغوی یو طرف ته دشمن سره هم سازباز ساته، بل طرف ته چې دی نو د مسلمانۍ جامه هم اچولې وه. نو د منافقینو متعلق هم په قرآن مجید کې ډېر شی ځایونو کې ډېر شی تذکرې دي. بیا دغه وخت چې مسلمانانو، نو ظاهره ده په هغې کې لږ غوندې نسبتا کمزوري ایمان والا مسلمانان هم وو، مؤمنین صادقین هم پکې موجود وو. نو د هغې متعلق هم ډېر شی خبرې راغلی دي. زمونږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم چې خپل ژوندون څنګه تیرو، نو هغه ته هم په دې قرآن مجید کې هدایات د پروردګار د طرف نه راغلی دي. نو په دې طریقې سره دا ټول قرآن سر ته ورسېده. دا د حضور د رسالت یو داستان دی، او په هغه حیثیت کې چې مونږ ګورو نو دا زمونږ دپاره یو ډېر لوی کتاب هدایت جوړېږي. محترم ناظرینو، خویندو ورونو، امید دی چې تاسو به په دې نقطه باندې پوه شوي یې. نو د قرآن نه صحیح طریقې سره په دې باندې د پوهېدو دپاره دا پکار ده چې انسان ځان څوارلس سوه کاله مخکې هغې معاشرې ته ورسي، د یو تماشبین په حیثیت باندې ګوري چې دا زما خوږ پیغمبر دی، دا صحابه کرام دي چې مونږ د دې د خپو خاورې یو، دې کې یو ګروپ د منافقینو دی، یو ګروپ د دشمنانو دی، څه خلق داسې دي چې اغیلا اسلام نه دی قبول کړی، اغیلا په دې سوچ کې دي چې مونږ څه وکړو، څه خلق داسې دي چې هغه سازشیان دي. نو په دې کې دا قرآن نازلیږي، نو چې دا قرآن نازلیږي نو دا مونږ ته دې ځای کې څه وایي. چې انسان کله په دې طریقې سره سوچ وکړي نو بیا دا قرآن مجید هغه ته ډېر بهترین هدایت ورکوي. خویندې ورونو، دا خبره هم واورئ چې دا قرآن مجید د یو عام انسان د پوهې دپاره انتهایی آسان کتاب دی. یو عام انسان په دې کې په بعضو خبرو باندې پوه نه شي، لیکن چې کمې خبرې د هغه دپاره ضروري دي نو په هغې باندې هغه ډېر په آسانه پوه شي. لیکن چې کم د دې طالب علمان دي، کم خلکو چې په قرآن مجید باندې خپل خپل عمرونه تیر کړي دي، نو ګورې د هغې خلکو دپاره دا هغه عمره ګران کتاب دی. قرآن مجید د علومو یو خزانه ده. قرآن مجید کې بېشمیره ډېر قوانین دي، هدایات دي، خبرې دي د هغه چا دپاره چې هغې په دې باندې ډېر غور و فکر کوي، او د عام انسان دپاره، د عام انسان د پوهې دپاره په دې کې اس قسم له مشکله نشته چې په بعضو خبرو باندې هغه پوه نشي. نو هم خیر دی، پروا نشته چې کمی خبرې د هغه د ژوندون دپاره ضروری دي نو هغه خبرو باندې قرآن مجید هغه ډېر په اسانه باندې پوهېږي. اوس د یو بل سوال جواب زه تاسو له درکول غواړم. تاسو به وینئ چې دا قرآن مجید چې دی نو دا په صورتونو کې تقسیم شوی دی، او دا قرآن مجید چې دی نو دا په سپارو کې تقسیم شوی دی. نو دا په صورتونو کې څنګه تقسیم شوی دی، او دا په سپارو کې څنګه تقسیم شوی دی؟ دوستانو او ملګرو، دا قران مجید چې په سوراتونو کې تقسیم شوی دی نو دا اصل کې د پروردگار په حکم باندې براه راست حضور علیه الصلاۃ والسلام دا ټول سوراتونو کې قران تقسیم کړی دی. په یو وخت کې به ډیر شی سوراتونو کې دنه آیات نازلې دل او حضور علیه الصلاۃ والسلام به حکم ورکو چې دا آیتونه په فلانی صورت کې کېده، دا آیتونه په فلانی صورت کې کېده، او دا آیتونه په فلانی صورت کې کېده. نو په دې طریقې سره دا صورتونو دا تقسیم چې کوم دی دا براه راست پروردگار په حکم سره حضور علیه الصلاۃ والسلام کړی دی. دا سپارې څنګه جوړې شوې؟ د سپارو دا تقسیم وروستنی تقسیم دی. دا چې کله زمونږ حافظانو صاحبانو به په روجې کې خاص کر کوشش پیدا کو چې په دیر شو ایسو کې دا لکه تقسیم شي او مونږ چې دینو یا په میاش کې ګنې مونږ قرآن څوک ختم کړی دی شو، نو دا هغې د پاره تقسیم کړی دی. دا تقسیم لکه ضروری نه دی چې ګنې دا تقسیم دی هر بندو کې، اصل تقسیم د صورتونو دا تقسیم دی. په دې صورتونو کې به تاسو وایئ چې څه عجیبه غوندې خبره ده چې یو دوه څلور مکی صورتونه راشي، بیا ورپسې یکدم د مدینې منورې صورت راشي یا صورتونه راشي، بیا ورپسې دوباره د مکی صورتونه راشي. نو دا څه الټپ غوندې خبره ده چې دا قرآن مجید دی په دې طریقې سره بس مرتب کړی دی چې کوم صورت لوی دی نو هغه یو طرف ته کوو، چې کوم وړوکی دی نو هغه یو طرف ته کوو. او که نه، په دې کې څه حکمت شته، په دې کې څه خاص ترتیب دی، په دې کې څه خاص طریقه ده، او د دې یو خاص ډیر لوی حکمت دی چې د هغې تحت دا ترتیب جوړ شوی دی، دا په کوم ترتیب باندې چې قرآن اوس موږ سره دی. دا قرآن په اصل کې په وو ایسو کې یا په وو بابونو کې تقسیم دی. هر باب کې دنه چې څومره صورتونه دي نو هغه د نزولی ترتیب په حیثیت کې پکې دی کې ایښودې شوي دي. نزولی ترتیب دی ته وایي چې لکه څنګه څنګه قرآن نازلېده نو په هغه ترتیب کې دا په هر یو باب کې خپل پراته دي. مثال په طور باندې لومبه باب چې دی هغه د سوره فاتحه نه شروع شوی دی او تر سوره مائده پورې چلیدلې دی. په دې کې د ټول نړومبه سورت چې کوم نازل شوی دی هغه سوره فاتحه دی، ورپسې چې کوم نازل شوی دی هغه سوره بقره دی، ورپسې چې کوم نازل شوی دی هغه سوره آل عمران دی، ورپسې چې نازل شوی دی هغه سوره نساء دی، ورپسې چې کوم نازل شوی دی هغه سوره مائده دی، او په دې طریقې سره دا په دې باب کې خود شوی دی. د دې نه پس بیا د قرآن بلې صدا د قرآن هغه بلې سچې ده هغه بیا د مکی زمانې د دوو صورتونو نه شروع شوی ده او په مدنی دور کې دوه صورتونه چې دي نو په هغې باندې د هغې اختتام شوی دی. نو په هغې کې چې دا په کومو صورتونو کې شروع شوی ده نو په هغې کې مثال په طور باندې د ټول نړومبې چې دی نو هغه انعام دی او بیا اعراف دی. دا دواړه مکی صورتونه دي، اول انعام راغی بیا اعراف راغی، ورپسې بیا دوه مدني صورتونه دي او هغه چې دی نو یو انفال دی او یو سوره توبه ده. دغه شانتې ویسی دی د قرآن مجید او په هر ایسه کې دنه ترتیب چې کوم دی چې څنګه قرآن نازل شوی دی نو په هغې طریقې سره د دې دا ترتیب چې دی نو دا ایښودې شوی دی. اوس به تاسو وایئ چې دا و ایسو کې څنګه قرآن تقسیم شوی دی، دا یې ولې تقسیم کړی دی پروردگار، دا څنګه چل دی؟ نو په دې باندې هم زه لږ تاسو پوهیوم. د قرآن مجید دا هر یو ایسه چې ده په دې ایسه کې په اختصار کې د قرآن ټول پیغام هم راغلی دی، ورسره ورسره اهم ترین احکام هم راغلی دي. او د قرآن هر یو ایسه چې ده نو هغه ایسه کې یو خاص مضمون دی چې په هغې مضمون باندې زور ورکړی دی. دا یو ډیره اهم خبره ده او چې تاسو قرآن په دې طریقې سره لولئ نو اله به تاسو په قرآن مجید باندې صحیح طریقې سره پوهېدی شئ. کیدی شي ستاسو په ذهن کې یو بل سوال راشي، هغه سوال دا دی چې دا قرآن مجید په کوم ترتیب باندې زمونږ په خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازلېدو نو پروردگار په هغه ترتیب کې دا ولې نه کېښودو، د دې دپاره زمونږ دپاره ولې نوې ترتیب جوړ کړو؟ یعنی دا خو هم کېدی شو که نه چې اقرا بسم ربک الذی خلق نه قران شروع شوی او چې څنګه څنګه نازلی دی نو بس دغه شان دی به کې خود او جوړ بس په دې طریقې سره به قران جوړ شي او ټول موجود به زمونږ سترګو په مخ کې دا ولې چې دینو دا هغه خبره چې مثال په تور باندې په مکی دور کې ډومبه راغله نو هغه په قران کې چرته مینست لاړه او چې کوم بالکل اخر کې څه خبره راغلی دی نو هغه بالکل په شروع کې راغلی اخر دا ولې داسې شوی دی په دې کې هم یو ډیر لوی حکمت دی او په دې کې هم یو ډیر لوی فلسفه ده اغه حکمت په دې کې دادی چې کله قران نازلې دو نو اغه وخت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذمہواری او ډیوټي دا وا چې یو امت به جوړی لکه د ایک نه شروع وکړه ایک نه ځکه چې په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم لومبه مسلمانو په اغه زمانہ کې نو دا یو مسلمان نه شروع وشو او یو نه دواو د دوو نه سلورو د سلورو نشپغو په دې طریقې سره خبره جوړیده نو چې کله دا امت تشکیل کیدو یعنی دا جوړیدو نو د دې ضرورتونه سبل سو او چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام د دې دنیا نه رحلت کو نو هغه وخت دا امت مکمل تور باندې جوړ شوی وو اوس دا امت تر قیامت تر وځې پورې چلولو نو د دې ضرورت بدلو لکه د حضور د وخت لپاره او هغه ترتیب بالکل ټیکو چې په کوم ترتیب باندې قران نازل شو اوس چې امت جوړ دی نو د امت ضرورتونه بدل دي نو د دې ضرورتونو د خاطر بیا د قران مدید چونکې پروردگار ته د مخکې نه معلومه و چې امت به داسې جوړیږي د امت لپاره بیا د دې کتاب ضرورت په دې شکل کې نو ځکه داسې چلو کو چې مثال په تور باندې سوره فاتحه راغله او د سوره فاتحه نه فورن پس د مدینې د دور یو سورته چې دینو هغه دلته کې راغی بیا ورپسې آل عمران راغی د البقره نه پس او بیا ورپسې چې دینو نساء راغله او بیا ورپسې چې دینو مائده راغله کېدی شي دا خبرې په تاسو باندې لږ غونتې داسې لږ درنې لګېدلی او کېدی شي چې تاسو دې خبرو باندې وایئ چې دا خو څه زورورې غونتې خبرې دي مونږ خو ورباندې ډېر ګنې صحیح طریقې سره پوه نه شو لیکن ناظرینو رونو او خویندو تاسو بالکل ګبراویږئ مه انشاءالله چې څنګه دا پروګرام مخکې ځي دې کې به یو خبره هغه به ښه په تفصیل سره راځي ستاسو په مخ کې په هغې باندې مونږ بیا بیا انشاءالله ستاسو په مخ کې بحث کوو دا خو صرف ستاسو په مخ کې یو بنیادی یو خاکک دم چې دا څنګه صورت حال دی اوس په دې کې دو سلور نورې خبرې دي د دې پروګرام د وخت ختمېدو نه مخکې مخکې به هغه خبرې هم زه ستاسو په مخکې راولم هغه دا چې د دې قرآن مجید بنیادی مضمون څه دی د دې قرآن مجید بنیادی مضمون چې دی نړومبې هغه انسان ته د توحید د آخرت او د حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې د رسالت عقیده او ایمان په خول دی داړم به مقصد دی داړم به مقصد قران څنګه سرته ورسو د توحید د پاره خو قران ډک دی د عقیده نه خو ورکول د پاره د اخرت د پاره هم قران ډک دی د عقیده نه خو ورکول د پاره د رسالت دا خبره لګ غونته دا سده چې په دی باندې ځان پویول غواړي د رسالت د پاره قران مجید د ډومبه روزنه یو داوا وکړه اغه داوا چې دا کوم محمد صلی الله علیه وسلم دی دا یوازې یو انسان نه دی د تش نبی هم نه دی د رسول دی او رسول سره د پروردگار طریقه دادا چې د کله په دنیا کې راشي نو چې د باندې چا ایمان راوړ هغه انسان بچ شو او چې چا په د باندې ایمان راو نړو نو د دنیا په ژوندون کې به هم هغه ته هغه شان سزا ملاویږي څنګه چې ورته په آخرت کې ملاویږي نو د ډومبې ورځې نه قرآن دا دعوا وکړه چې زمونږ دا رسول دی دنیا ته تلې د دې غرض د پاره دی چې دی به کامیابیږي دی به په ټول سرزمین عرب باندې به د اسلام دا جنډه اوچتۍ سربالا کوي به سربلند کوي به او چې کم انسان د ده مخالف دی او هغه انسان چې دی نو تر اخره وخت پورې ایمان قبول نه کو نو هغه ته به په دې دنیا کې هغه شان سزا ملاویږي څنګه چې نوح علیه السلام باندې ایمان نه راوړو والو ته ملاو شوه څنګه چې لوط علیه السلام د هود علیه السلام د صالح علیه السلام او دغه شان د نورو پیغمبرانو په وخت کې د اغوی باندې چې کم چاچا ایمان نو راوړي او اغوی ته څنګه سزا ملاو شوه نو دغه شان چې زمونږ د پیغمبر باندې څوک ایمان راو نړي نو هغه ته به دا سزا ملاویږي قرآن د دینه ډک دی او چې څنګه بیا هغه سزا ملاوېده او په کوم طریقې سره ملاوېده نو قرآن رفته رفته هغه خبره هم زمونږ په مخ کې کوله او په سوره توبه کې به انشاءالله دا مضمون زمونږ په مخ کې ډېر زیات ښکلې طریقې سره واضح شي چې په هغې کې قرآن مجید د مشرکینو دپاره کومه سزا کېښوده او بیا د اهل کتاب دپاره کومه سزا کېښوده. دا هم یو داسې خبره ده چې په دې باندې به ځان پویول پکار یو انشاءالله چې مونږ قرآن مجید څنګه تلاوت کړو نو په هغې باندې به مونږ پویوږو که خیری. بس اوس صرف یو اخیرنۍ خبره چې په هغې باندې زه به تاسو پویول غواړم هغه دا چې د دې قرآن مجید په یو عام مسلمان باندې څه حق دی. ظاهره ده دا یو داسې کتاب دی چې هر چا لوستل پکار دی، لیکن مونږ چې ځان ته مسلمانان وایو نو په مونږ باندې خو د دې کتاب ډیر عظیم حق دی. نو ډیر شی حقونه دي خو په هغې کې درې حقونه چې دی نو هغه ډیر ضروری دي او هغې طرف سره قرآن مجید بیا بیا اشاره کړې ده. د ټولو نه لومبی حق دا دی چې مونږ به په دې کتاب باندې ډیر غور و فکر کوو، بیا بیا به لولو، ځان به ورباندې پویو. قرآن مونږ ته وایي کتاب انزل الیک مبارکاً لیدبرو آیاته ولیتذکر اولو الالباب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دا کتاب تا طرف تا مونگ نازل کرده دی دا دی غرض دا پارا چه دا خلق مسلمانان پا دی باندی غور و فکرو کی، پا دی باندی تدبرو کی، او دا دی پا دی آیتونو باندی غور و فکرو کی، او دا اقل او فکر لرون کے والا خلق دا دینا سبق حاصل کی. گورے گورے یاد ساتے قرآن ہر ځای کې اقل او دا فکر خبر کئی او دا سوچ او دا سمجھ خبر کئی او دا دماغو خبر گورے کئی او مونږ ته وایي چې گورے دا فکر نه او دا اقل نه وکار اخلے او الله به تاسو چې دینو په دې دین باندې ډیر زیات ښه پوهیږئ. دا خو لومبی حق دی. دویم نمبر چې کوم حق دی د قرآن مجید نو هغه دا دی چې مونږ به په دې باندې عمل کوو. چې دې کې مونږ سلولو مونږ ټول ګناهګار یو، ګورې مونږ نه په عمل کې کوتاهي به کیږي، لیکن مونږ به کوشش کوو چې په دې باندې عمل کوو. نیمه دریمه پورا ګډ وډ شو، هغې نه باوجود مونږ چې دی نو یو خاص ځای له راغلو بیا په هغې باندې مونږ عمل وکړو. نو دا خبره قرآن په دې طریقې سره کړې ده چې هذا کتاب انزلناه مبارکا فاتبعوه واتقوه لعلکم ترحمون. دا مبارک کتاب چې مونږ نازل کړی دی نو اے مسلمانانو د دې پیروي اختیار کړئ، په دې باندې عمل وکړئ او پرهیزګاري وکړئ، په دې طریقې سره به په تاسو باندې به رحم کیږي. دریم نمبر حق چې کوم مونږ باندې دی نو هغه حق دا دی چې مونږ به د دې قرآن مجید پیغام نورو خلکو ته به هم رسو او نورو مسلمانانو ته به هم رسو. نو د دې متعلق قرآن مونږ ته دا وایي وذکر بالقرآن من یخاف وعید. د دې قرآن په ذریعه سره یاد دهانی وکا هغه خلکو ته کوم خلق چې د قیامت ته ورځې نه یریږي، یعنی هر انسان ته د دې قرآن په ذریعه سره به ته یاد دهانی کې. دا د دې قرآن مجید په مونږ باندې درې ډېر غټ حقونه دي او نور هم د دې په مونږ باندې حقونه شته، لیکن یو مسلمان له پکار دادا چې هغه دې درې واړو حقونو باندې ډېره توجه وکړي او هغه په دې باندې غور و فکر وکړي، هغه په دې باندې د عمل کولو کوشش وکړي او هغه نورو خپلو وروڼو ته، خویندو ته، دوستانو ته، ملګرو ته، چاپیر چل ته، چا چا ته چې هغه رسول شي نه هغې ته به هغه په دې طریقې سره د دې قرآن مجید دا پیغام د رسولو خپل پوره پوره کوشش کوي. محترمو کتونکو، نن دپاره دا خبرې زموږ د پروګرام دا وخت سرته ورسېد دې خبرو سره، او کیدی شي که دا خبرې په تاسو باندې درنې لګېدلی نو انشاءالله چې څنګه پروګرام ورسره ورسره مخکې ځي نو دا خبرې به ستاسو دپاره ډېرې اسانېږي. د پروګرام رڼا د طرف نه ستاسو میزبان ډاکټر فاروق ستاسو نه دې وخت اجازه غواړي. د خدای پامان. والسلام علیکم ورحمت الله.